درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. دا خونډه پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ایکس پانل لیکلي چې دا خونډه د اروپای ټولنې په کوربتوب جوړه شوې وه. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې د سلووینیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ټینګار وکاوه چې د افغانستان په تړاو یو ګډ سیمه ییز لیدلوری مهم دی او ګډه همغږي باید پیاوړې شي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې طالبان ممکن د استرالیا له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او نورو سرغړوونکو سره د حساب ورکولو په لور مهم ګام دی. دا بندیزونه کپلی شي د استرالیا حکومت ته به دا توان ورکړي چې په افغانستان کې په هغو کسانو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو او لژکیو په ځپلو کې ښکیل دي یا په عمومي ډول په تاوتریخوالی کې لاس لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د عراق له زندانونو 9 افغانان خوشی شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي د افغانان د نیمروز له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په عراق کې دغو افغانانو له 5 تر 9 میاشتو پورې بند تیر کړی و. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا نه ده روښانه شوي چې دا کسان په کومو جرمونو په عراق کې بندیان شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پوری کړ چې پولیسو او استخباراتي ادارو د دوی د غورځنګ درې مهم غړي نیولې دي. منظور پښتین نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی د غورځنګ د سند ایالت مشر نور الله ترین، د دوی د غورځنګ دوه نور چارواکي حنیف پښتین او نظیف لالا د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې جوړې شوې جرګې ته ورغلي وو چې تر اوسه بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. پولیسو او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت د یوې برخې د چارو د ځنډ د مخنیوي لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې تر رایې اچولو وروسته تصویب شوه. سنا جرګې 2 ورځې وړاندې له دې لایحې سره موافقه کړې وه. ترامپ د امریکا د فدرالي حکومت د چارو د ځنډ په خاطر ډیموکراتان ملامت کړل او ویل چې ډیموکراتانو په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي له معاشه بې برخې کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولتي چارو د یوې برخې د ځنډ پړه پر جمهوري پالو اچوي.
زمو شخله ازادي راديو اوري
د رواني خبرونه په دوام کې بواوري. پاکستان ادعا کوي چې د وانی او اسلام آباد بریدګر افغانانو د استرالیا حکومت پر طالب مشانو بندیزونه وضع کوي. د نورستان د کامدیش په ځنګلونو کې اور لګیدلې د سیمې اوسیدونکو وایي
یو خوا د سرکونو نشتوالی د بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کېږي. نو زموږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د سکرو بیا ټیټه کړې خو ځینې شاریان وایي چې نور دې هم ټیټه شي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په اقلیمی کانفرنس کې د افغانستان ګډون مهم دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان د کورنوي چارو او دفاع وزیرانو ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې وروستي بریدونه افغان اتباع وکړي دي. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د خبرو تر ناکامۍ وروسته د جنوبي وزیرستان د وانی پر یو پوځي کالج ډلهیز برید وشو. ورسره هممهاله په اسلام آباد کې د یوې محکمې مخته انتحاری برید وشو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دواړو بریدونو مسؤلیت د جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستی دی. په پیل کې پاکستانی چارواکو د اسلام آباد برید د باجوړ د یو وسیدونکو کار بللی و. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وای چې روانونه په پاکستان کې د دواړو ځانمرګي بریدونو تر سره کوونکو افغانانو نقوی نن پنځشنبه په اسلام آباد کې د پارلماني وی غونډه ته چې جریان په ژوندۍ بڼه پر تلویزیون خبرېدو ویل چې په اسلام آباد او ورنه کې د ځانمرګو بریدونو هویت تثبیت شوی او دواړه افغانانو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم نن د پارلمان په ودانۍ کې خبر اعلان ته ورته څرګندونه وکړه او ویل چې پلټونکو په ورستي برید کې د ښکېلو کسانو په منځ کې افغان ادبا موندلې دي. هغه زیاته کړه د افغان ادبا هویت تثبیت شوی او شواهد اوس د ټولې نړۍ په مخ کې دي او اوس د کابل مسؤلیت دی چې اقدام وکړي. د پاکستان دفاع او کورنیو چارو وزیران دغه څرګندونې ورسته له هغې کوي چې یو ځان وژونکي د سیشن بې پورس په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ مخې ته د پولیسو یوې ګزمې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې 12 کسان ووژل شول او 8 نور ژوبل شول. تر دې یوه ورځ مخکې یو بل ځان وژونکي د جنوبي وزیرستان په وانه کې د دوشنبه پورس د یو پوځي ښوونځي له لوی دروازې سره پر چاودیدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې 3 کسان پکې ووژل شول. له چاودنې وروسته وسلوال دغه ښوونځي د چې پکې د پوزیانو لخوا ملکانو تر روزنه ورکول کېږي د نن شولاو له پاکستانی سرتیرو سره نخته پایل کړي. د راپور لمخې دغه نخته څه باندې 40 ساعته دوام وکړه او هله پایته ورسېد چې ټول حمله کوونکي ووژل شول. پاکستانی جګپوري چارواکي په داسې حال کې اسلام آباد او وانه په بریدونو کې افغانان په لاس لرلو تورنوي چې د دواړو بریدونو مسؤلیت د تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې اخیستې. یو شمېر سرچینو ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارو په اسلام آباد کې د ځان وژونکو حمله په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. دو استخباراتي چارواکو د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې د نیول شو مشکوک کسانو په ډله کې یو سمبالونکی او یو تسهیلونکی هم شامل دي. د غنیونی اسلام آباد ته نږدې پر اول پنډي خار او خیبر پختونخوا ایالت کې شوې دي. یو چارواکي چې نه غوښتل نو په ډاګه شي دی اژانس ته ویل داسې ښکاري چې د بریتر شاه دی وي بشپړې شبکې لاس واو زیاته کړې ده چې نورې نیونې به هم تر سره کړي. پاین حال کې د پاکستان دفاع وزیر یو ار بی ای دا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان او هند کې د ځینو کړیو په ملاتړ په پاکستان کې د ورستیو تروریستي بریدونو مسؤوله ده. هغه وویل اسلام آباد له میاشتو رئیس خبرداري ورکړی و چې ټي ټي پی دغه پیښې د کابل د حکومت له ملاتړ پرته نشي ترسره کولی. آصف پر افغانستان تورو لګو چې د ترګرۍ لپاره مادي ملاتړ چمتو کوي او زیاته کړه چې هند هم د دې هڅو ملاتړ کوي ترڅو د دپو وینا په پاکستان کې سوله رامنځته نشي. د پاکستان دفاع وزیر جونیس ته همدارنګه ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه تر سره او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. کابل تر اوسه د پاکستانی جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلې، خو له دې مخکې دا ډول ادعا رد کړي او همې ګواښ کړی چې د پاکستان هر ډول احتمالي برید ته به سخت ځواب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی نن پنځشنبه د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا او مل پلاوي سره په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او وویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. د رویټرز راپور لمخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پایډی کو کې ورستای کړکې چې حال رامنځته شو چې 13 میاشتې دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکې په اوږدو کې سخت نښتې وشو چې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو سرتیري ووژل شول. په دغو نښتو کې یو شمېر ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. اسلام آباد تور پوری کوي چې وسلوال د ډیورند کرکې بلې غاړې ته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه ترسره کوي، خو کابل دغه تورونه ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې پر پاکستان برید وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وی د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه په خپل مقرراتو کې د اصلاحاتو پر هوستلو سره پر طالب مشانو هدفمن بندیزونه وضع کړي. د سازمان زیاته کړي چې دا د افغان شزو او جنو د حقوقو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو د فشار واردولو لپاره یو شی اقدام دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه لري شو دلې. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي استرالیا ممکن پر افغان طالبانو نوی بندیزونه ولګوي. هیومن رائټس واچ د جهاشم په پورس د نوومبر په 12مه په خپل وی پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي دا د افغان خزو وینجنو د حقوقو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونکو د فشار واردولو لپاره یو مهم اقدام دی. په بیان کې راغلي د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه خپل مقرراتو کې د اصلاحاتو په راوستلو سره پر طالب مشرانو افمن دا تحریمونه او د سفر بندیزونه وازه کړی. خدا چې په کومو طالب چارواکو او کله به ولګول سي جزئیات نه دی ورکړل سوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د بیان لمخې دا اصلاحات به د هغه چا پر وړاندې بندیزونو ته هم اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د ښه حکومتولۍ اصول او د قانون حاکمیت کمزوري کوي. د بیان کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د استرالیا د څنګه مشر دنیلا گاوشون په حواله راغلي چې د استرالیا حکومت لپاره خورا مهمه ده چې د هغو طالب مشرانو پر وړاندې اقدام وکړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او نورو سختو سرغړونو مسول دي. میرمن گاوشن زیاته کړي چې د بندیزونو اصلاح شوي مقررات په استرالیا ته د واکوم ورکړي چې له نورو هیوادونو سره یو ځای سي چې ور لمخه د طالبانو د پراخ او سیستماتیک ظلم سره د مبارزې لپاره یې ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت سبیح الله مجاهد د دې بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه د دوی حکومت لا په دې اړه خبرګون ښودلی دی. خو مخکې د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د سرغړونو اړوند هر ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو په هیواد دننه یو شمېر ښځې او د افغان ښځو د حقونو فعالانې د استرالیا د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې ممکن د دوی د حقونو د تامین لپاره مثبت پایلې ولري. د کابل ښار اوسیدونکي وی میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل
ما مال اجازه رفت بیرو رفتن خور نه داریم، ما مال اجازه کار نه داریم،
مونږ هم د اوس کور نه د وتلو نه د کار نه تعلیم د هیڅ اجازه نه لرو. په داسې حال کې چې مونږ په ځان خزي د خپل ماشومانو د نفقه مسولیت لري، دوی طالبانو وکور کې نه ولي. موږ افغان خزه بدترین وضعیت کې ول استرالیا او ټول نور هیوادونو موږ غوښتنه ده چې پر طالبانو دي همدا شان بندیزونه ولګوي چې پر موږ یې لګولي او زموږ تر څنګ دی ودرېږي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان هم د استرالیا د حکومت لخوا د خپلواکو بندیزونو په مقرراتو کې وړاندې شوي تعدیلات مهم بولي. ټینګار کوي چې د دې هیواد په ګډون نور هیوادونه او سازمانونه هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وکړي او پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره فشارونه وارد کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان جریان داره برای زنان وحشتناک است. کشور ما به یک جهنم برای زنان تبدیل شده.
هغه څه چې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې روان دي واقعا وحشتناک دي او زموږ هیواد د ښځو لپاره په دوزخ بدل کړی. موږ د استرالیا د دولت له دې پرېکړې هرکلی کوو. همدارنګه د دې غوښتونکو چې نور هیوادونه دي هم د استرالیا له دې اقدام هرکلی وکړي او د طالبانو پر نظام د سیاسي تحریم ولګوي. هیڅ دولت نه باید له طالبانو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په ټکو طالبانو د افغانستان د کنټرول تر لاسه کولو راهیسې د ښځو او نجونو په حقونو باندې پراخ محدودیتونه لګولي او دا هغه پالیسۍ دي چې دغه سازمان په ټکو د ملګرو ملتونو متخصصین جنسیتي توپیر بولي. دغه سازمان زیاته کړې چې طالبانو د مدني فضا په تنګولو سره د رسنیو په سانسور او د خبریالانو او فعالانو په نیولو او شکنجه کولو سره د بیان ازادي هم په جدي توګه محدوده کړې ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت روان کال د اکتوبر په 13مه اعلان وکړ چې د خپلواکو بندیزونو مقرراتو کې د وړاندې شویو تعدیلاتو په اړه مشورې پای ته رسولې دي. د وزارت په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي و چې د مقرراتو وړاندې شوي اصلاحات د افغانستان لپاره د ځانګړو بندیزونو لیست رامنځته کولو لپاره نوي معیارونه لټوي او په دې تعدیلاتو کې به په افغانستان باندې د تحصیلاتو بندیز هم شامل وي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم ګڼو نړیوالو ادارو او هیوادونو د دوی په خبره د طالبانو په ښځه ځپونکو پالیسیو نیوکې کړي او غندلې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو حکومت له خوا د سکرو لپاره ټاکل شوی دولتي بیا لوړ بولی وای دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. د کابل شاریان وای په کار چې د خلکو بیکاری او بیوزلی ته په کتو په دې بیا بیا کتنه وشي. د طالبانو حکومت تازه د سړو ولایتونو اوسیدونکو ته د سکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او ویلې دي د کابل اوسیدونکو ته د هر ټن ډبرو سکرو بیا نږدې 1000 افغانۍ ټاکل شوې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې سشکال به په لومړي پړاو کې 1.5 لک ټن سکاره د سړو سیمو د ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت کابل خاریانو ته د ژمی تیرولو لپاره د یو ټن ډبرو سکرو بیا 6800 افغانۍ ټاکلې ده. اوس د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا بیا لوړه بولي وایي دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. دا کابل خاریان وایي په کار ده چې د خلکو بیکاري او بېوزلۍ ته په کتو په دې اړه بیا غور وشي. د کابل د تایمنی سیمې یو اوسیدونکی سید مصطفی چې په خونیز کورس کې کار کوي وایي د میاشتې 1000 افغانۍ تنخواه لري. نوموړي جمعه د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
زغال څنګه های از خود دولت که است یک تنش
دولتي د بروس کاری یو چون په 6500 افغانۍ دي که څه وکړي چې به یو څراچې ټکري او لږ با کیفیت وي د بری رخوي ځکه زه شخصا اقتصاد او وسنه لرم چې وای خلم
وازه شنه درم که مثلا نقدر قیمت بخرم.
د کابل د کارتې نو سیمې یو اوسیدونکو هم چې وینو خپل نومې په راپور کې خپوش یا ازادي راډیو ته وویل
بګر چې نسبت بازار ته ارزانه ده خو بیکاری د کاروبار نشته دی. زه خپل چې په خامه وظیفه لرله اوس په کور کې مخیاتی کوم او د کور سرپرست یم. زه په ډېر مشکل سره د کور خرڅ برابروم نو د ما وس نه رسیږي چې زه په 6500 روپۍ باندې یو ټن زغال اخلم.
تازه د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو په نوم ادارې اعلان کړی چې سږکال به د شمال ډبرو سکرو شرکت لخوا په لومړي پړاو کې 130 ټنان د ډبرو سکاره د سړو سیمو ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي او د اړتیا په صورت کې به د اندازه لوړه شي. دغه شرکت په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د انتقال او ویش پروسه به رڼه وي او د یوې کمیټې لخوا به څارل کیږي. طالبانو که څه هم د کابل د اوسیدونکو لپاره د یو ټن ډبرو سکرو بیا 6800 افغانۍ ټاکلې او ویلي هڅه کیږي چې دا بیا لا ارزانه شي خو په نورو ولایتونو پکتیا پکتیکا غزنی میدان وردګو او پروان ولایتونو لپاره بیا د یو ټن ډبرو سکرو بیا 1200 افغانۍ ټاکلې او د دې بیا د ټیټې دوه پاړې هم څه نه دی ویلي. تیر کال کابل کې پر خلکو دولتي سکاره یو ټن په 6500 افغانۍ خرڅېدل. د یادونه د چمدا څورې مخکې د پلازمېنې کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د لرګیو او ډبرو سکرو د بیو لړ وړوالي شکایت وکړ. وی ویل د دوامدار برېښنا د نه موجودیت له امله دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي وپیری خو د سون توکو د بیو د لوړېدو له امله نشي پیرلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیا له 2000 افغانیو پورته شوې ده. د یو ټن ډبرو سکرو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې تر 2000 افغانیو پورې ده. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی ویلي له 80% ډیر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې له امله د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواښل کیږي. دغه پروګرام د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاکو کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پاکستان په خپلو قوانینو کې ژور بدلون څخه وروسته تر دې راوس چې پارلمان ته وړاندې شوې لایحه تصویب شوه او دا لایحه ولسمشر توشیح کړه. له دې قانون سره چې روانه اونۍ په مشرانو جرګه کې هم بحث پرې وشو اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف سخت مخالفت وکړ خو دا ډله ونه توانید چې د دې مخاونیسي د دې قانون لمخې څه تغیرات راغلي دي. په دې راپور کې چې احمد شیبر وړاندې کوي دا موضوع ورده شي.
د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پرسرانس د منتقدونو په وینا خبرداري ورکړي چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنې کړي او قضایي خپلواکي بل منځ یوسي. د وبشتم تعدیل لمخې چې د پارلمان 2/3 برخه اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک سیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي، چې د ځینو په باور دا محکمه د ستري محکمې صلاحیت کمزوري کوي. د تخیراتو لمخې د پوز مشر عاصم منیر ته چې د می په میاشت کې له هند سره د پاکستان تر جګړې وروسته د فیلډ مارشال رتبه ترلاسه کړې ده، د پولیو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبه ته رسیږي، د ژوند تر پایه به هم رتبه لري هم نور امتیازات، او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولای. فرانس پریس اژانس په اسلام آباد کې د یو وکیل اسامه ملک نظر اخیستی دی چې وایي د اساسي قانون تعدیل به په پاکستان کې استبداد زیات کړي او رامنځته شوي ډیموکراتیک بنسټونه به ونړوي. شاغلی ملک زیاته کړه چې نوی قانون به پوځ ته نور واک هم ورکړي چې ملکی چاري وسړي او د بیلابیلو پوځي مشرانو واکمني به له منځه یوسي چې په خوا ټول د ګډو ځواکونو د نظام تر سیوري لاندې مساوي ګڼل کېدل. فرانس پر سرجن سلیکی چې د پاکستان خلک له اوږدې مودې راهیسې مبارزه کوي چې په سیاست کې د پوځ نقش کم کړي، د تعدیل لمخي ولسمشر آصف علي زرداري هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداري هغه څوک دی چې د فساد یو شمیر قضیه لري. ولسمشر زرداري د پارلمان تر موافقه سمدستي ورسته دا قانون توشيح کړ.
له خبرونو ور اخوا
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر افغان کاربوهان د اقلیمي بدلون په اړوندو نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازولي مهمه بولی، وای دغه هیواد له اقلیمي بدلون اغېزمنده یو باید په نړیواله کچه یې ژغ واوریدل شي. دوی که هم د برخې ته افغانستان کې د ملګرو ملتو اړوندو ادارو پاملرنه نه ردوي، وای کېدای شي هلته د استازو ګډون مؤثر وي خو په وینا یې د نیخپنی استازولي په کچه ګټور نه دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د اقلیمی بدلون په اړه د سی او پی دیش په نړیواله غونډه کې د افغانستان استازولي د چاپیریال ساتنې د برخې د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور ممکن نړیوالو ته د زیانمن دغه هیواد د ستونزو او غږ نه رسېدو لامل شي. دوی که څه هم د برخې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو پاملرنه نه ردوي او وایي کېدای شي هلته د استازو ګډون موثر وي خو په خبره یې د نیخ په نیغه استازولي په کچه ګټور نه دی. د دې کار په اړه له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي رادیو ته وویل
حضور سازمان های بین المللی شاخه های سازمان ملل
په سی او پی دیرش کې د نړیوال سازمانونو او د ملګرو ملتونو د څنګه حدود کیدای شي ګټور وي، خو نه په دومره کچه چې افغانستان څخه په مستقیم ډول خپل ټیمونه متخصصین او تخنیکی ټیم ګډون ولري. دا سازمانونه په محدودو برخو کې دا پروګرامونه لري او په ملي کچه نه دي. د غراز ډیرې د نړیوال بنسټونو د ملګرو ملتونو له ادرسه کافي بودیجه هم نه لري.
از ادرس سازمان ملل بودیجه کافي نه دارن خیلی ها.
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د شوم کانفرنس یا سی او پی دیش دوشنبه د نومبر په لسمه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر یوشتمې دوام کوي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کېدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. د کنفرانس له افغانستان څخه څوک نه دی بلل شوی خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو چې استازي په دې غونډه کې شته وخت په وخت په دغه هیواد او ورنه د خلکو د اغیزمنېدو په اړه راپورونه خپره کړي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې بل پو خالد نور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سازمان کولای شول په دې غونډه کې له افغانستان د هغو نه حکومتي بنسټونو استازو ته بلنه ورکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
محیط زیست و تغییرات ناگوار محیط زیستی
دا چې د خلکو غوښتنې وانورې دل شي دا بخې پایلې ونه لري. په ځنګل ډول په هغه خلکو دغه هیواد په چاپیریال او اقلیمی بدلونونو ملګرو ملتونه کولای شي چې دا غیر سیاسي کړي او د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شي. نه یوازې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو قشرونو مدني ټولنو له هغه بنسټونو چې د چاپیریال او اقلیمی بدلون په برخه کې کار کوي دوی به بللی او د افغانستان د مظلومو خلکو غږ به اوریدل او
مظلوم افغانستان هم شنیدن.
دا کارپوانوی سی او پی دیش خونده لی اقلیمی بدلون متاثر و هیوادونو تا دمرست را جلبولو پا برخه که دیره مهمه ده او کم هیوادونو چه افغانستان پشن لی اقلیمی بدلون متاثر خواسته زویده خونده که گردون کرده لده فرصت بخه استفاده وکری. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کانفرنس ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې، دې سازمان څه نه دی ویلي. خو په راپور کې مرکه شوي کارپوهان وایي دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت له تیرو څلورو کلونو په زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم سیوپی دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اوریدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دا څرګندونې د دغې ادارې د نومبر په 9 په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه خپره کړې ده کړي دي. دغې رسنۍ تازه د نومبر په 11 بیا دا هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس ویلي که په نړیوالو غونډو کې دوی ته د ګډون بلنه ورنه کړل شي، دا به د چاپیریالي کنوانسیونونو د تعهداتو د پلي کېدو په برخه کې ستونزې پیدا او د افغانانو مشکلات به تر نړیوالو ونه رسیږي. د خبر پر بنسټ مولوي متی الله خالص دا خبرې په کابل کې د جاپان له سفیر کینیچی ماساموتو سره په کتنه کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې اقلیمي بدلون د افغانستان له لومړیتوبونو څخه دی، او په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وشي. افغانستان په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی، او هر کال به یې استازو په دې اړه نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون کاوه. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دوی ته د غړیتوب لرونکي هیواد په توګه بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې یوې سرچینې چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېر کال د دې ادارې رئیس په دې غونډه کې د میلمه په توګه ګډون کړی و، خو سږ کال د نړۍ لخوا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې له امله هیڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دی. تازه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یا UNODC خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. دغې ادارې د نومبر په 10 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي تر څو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي.
د نورستان ولایت کامډیش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د وژلو لپاره له تېرو څو ورځو راهیسې هڅې لا هم دوام لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې اور له امله لسګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان د کاندیش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتاره ځنګل د اور خوراک شوی. دوی وایي دا اور لګېدنه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کشتوس سیمې په ځنګلونو کې رامنځته شوې، او لا هم د سیمې خلک او سیمه ییز طالبان د وژلو هڅه کوي. د کشتو د سیمې یو اوسیدونکي رحمان رحماني د چهارشنبې په ورځ د نومبر 12 ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکي او سیمه ییز طالبان لا هم په سیمه کې د اور د مړ کولو هڅه کوي، خو اور لا نه دی مړ شوی. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د دغه اور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سیمې د خلکو بې احتیاطي بلل شوي. په دې پیښه کې د لمنځه تللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي لسګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اوسیدونکي سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامډیش ولسوالۍ کې د یو خواخو د سرکونو نشتوالی دی، بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کیږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ییز چارواکي هم د دې ولایت په ځنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صاحب ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامډیش ولسوالۍ په کشتوس په ساحه کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده. اوس دونه دغه راته نه شته دی معلومات چې څونه به سوځېدلې وي، خو اور لګېدلې ده ان شاء الله تعالی. د منطقې خلک او ولسي خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دغه اور مخ وکړي.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګیدنې رامنځته کیږي چې له امله د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کیږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتار ځنګل سوځېدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخ زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کیږي چې پراخ.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر منو کولای لیسته کون کو زبر شغم خاري او زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټول کی جغرافیه مزمن سفر لسم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر منو کولای لیسته کون کې برات راو او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن می روز کون کو مخکې لدې نه چې تاسو درن روز نه ولست پیل کن تاسو ټول درن زده کون کې باید تلسته پیل په شبو کې لغ خپل ځان سره خپل ټول درسي مواد لکه د یو لسم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتاب کلمونه لزانون سره ولري تر څو وکړي سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانون سره نوکړي. خو شو کدر مونږ ځکون کوم مخکې لدې نه چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول کدر مونږ ځکون کو ته تاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم. نن ورځ موږ تاسو په پس پرلسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نیپت، دویم طبیعي غاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدر مونږ ګللې ځکون کو د پراته او جواب دقت په هیله یم هله چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو کترمن زکون کو وسام د خپل نیوی لوست پر لور باندې راکرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نیوی لوست کې لمرنی موضوع په نړۍ کې نیپ پیژندل دي. خوشو تاسو به لمرې د نیپ د اصطلاح سره آشنا سو او ورسره د هغه سره به په نړۍ کې نیپ پیژن. خوشو کترمن زکون کو موږ تاسو کپلن ډول سره وایو نیپ په خپل د نباتي منشا لري کوم چې د ونو بوټو او ژوو څخه پاتې شینی دي چې د جیولوژي په بیل بیل دورو کې د وخت په تیرېدو سره تر رسوبي طبقه لاندې راټول شوی دي او ورسته د دوی د تودوخي د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخي د عمل څخه د نیپت د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلی. یعنی هغه پاتوشینی د نباتاتو هغه پاتوشینی کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او ورسته د اکسیجن د کمېدو څخه او هم چنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نیپ جوړ سوي دي. نو موږ ویل شو چې په کل کې یعنی په کلي مفهوم کې د هایدروکاربون د جامد مایع او غاز یو مخلوط دی. نیپټ په خپل شي زیاته برخه یې په مایع باندې سره بي او په بیل بیلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرون کی دي. یعنی نه خالص تو کی لکه سرپار او نایتروجن هم پکې کې موجود دی. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلې سو کډر مونږ ځکون کو چې په اوسنۍ نړۍ کې نیپټ ځانګړي اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې وسته استفاده وړدي او زیات شمیر کسان د نیپټ څخه استفاده کوي. ویلې سو چې د موټرونو ورګاډو ټانګونو او الوتونکو ګرځیدل په نیپټ پوری تړلې دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې د خپل نیپټ او تولید انرژي هر کال مخ په زیاته دو سر ده. د دې ترڅنګ کډر مونږ غواړو لیست کوم کو د غنیب چې دی په خپل د نو نسیمی پیړی په نیمایي کې د نیپټ د صنعت ډیره پراختیا وموندل چې هغه ته د تقاضا زیاتوالي له عمله څخه زیات شمیر هیوادونو نیپټ لاسرسي پیدا کړو او غوښتل تر څو له نیپټ څخه استفاده وکړي چې له عمله څخه په اروپا کې د رڼا یو منحب منبع یا هم سرچینه و. خو د 900 او 900 لس میلادي کلونو څخه ورسته په نړۍ کې د موټر جوړولو
کولو صنعت ډیر پر مخ باندې ولاړل او نیب د کبانو د ښکار کولو د بیړی او اورګاډو په کار کې شامل شو او د هو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیب تو لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دی، یعنی زیات شمیر دغه نیب د کازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ قدر منځ کوونکو په 1990 کال کې په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچنی ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو نو هڅه یې کوله وکړله دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ورواړوه. نو موږ ویلی شو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروال کې ساګانې ایستل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی شو. نو لومړنی سا چې په 1995 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول ژوروالی یې 100 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4.25 متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کیږي ډېرې ژورې دي او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی شو د امریکا په ویانګومینګ د سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 متره پورې رسیږي چې د هغه څخه موږ او تاسو نفت ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نفت راایستل کیږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کیږي او همچنان دغه لومړنی تصفیه کیږي یا همچنه کیږي وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نیب چې دی په خپل بنفش رنګ غوره کوي، یعنی په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي تور وي وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوزي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو نفت په پیژندل او همچنان د نفت قرم وپیژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدر موږ زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو طبیعي ګاز وپیژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کیږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خوښه کوونکو طبیعي ګاز موږ ویلی شو هغه ګازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کیږي د طبیعي ګاز په نامه سره یادیږي، یعنی اکثره له نفتو سره ګډ دي ګازونه خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ تاسو پیدا کولی شو یا هم موږ تاسو یې موندلی شو. دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو د ډیرو لوړو ژوو له پولیسو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارد شوي او له هغه عمل څخه چې هوا نور ته رسیږي، یعنی اکسیجن نور ته رسیږي، نو په اوږده موده کې نه بڼې ته تغییر یا هم هغه کوم شکل چې درلودي هغه شکل ته تغییر ورکړی دی، دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلی شو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپل دغه طبیعي ګازونه د چنې یا هم د تصفیه کولو څخه وروسته د سوان او د تودوخه د تولید لپاره کارول کیږي، کوم چې موږ تاسو د ګازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځنې ګټه ځنې اخلي، یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې موږ تاسو یې د ګازونو په واسطه سره سرته رسوم. همدارنګه په خام ډول سره موږ تاسو ویل شو چې په پروتوشیمی کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي چې ته په ایګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولای شو د نفتو ساګانو کیندل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو، یعنی د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو، یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفت څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکه په لندنی طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولای شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي ګازونه زیرمه وي، یعنی د طبیعي ګازونو سرچینې موجودې وي، هلته طبیعي ګاز د استحال له مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کېږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کېږي، یعنی طبیعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او شو سرچینو له جملو څخه شمېر کېږي چې له هغو څخه یو مهمه او ارزښتمنې صنعتي او اقتصادي مادي په توګه سره کار اخیستل کېږي، کوم چې زموږ ستاسو ورځني فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی. نو له همدې کبله څخه موږ تاسو ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورځ په ورځ په چټکۍ سره مخ پر زیاتېدو روانه ده، او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي ګاز درنو زده کوونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره، بلکې د تودوخې، رڼا او پخلي لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي، او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کېږي. موږ تاسو ویلی شو چې د ګازونو مهم طبیعي مرکزونه چې دي، هغه په خپله د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي، چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونځ کوونکو روسیه هغه لمړنۍ هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیسته ده، او دغه هیواد د طبیعي ګاز نو لوی سیرمې د والقا د سیند شاوخوا د سارات توپ او مسکوف کې دي چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې درجېش طبیعي ګازونه لري. د دې ترڅنګ که درمونځ زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي ګازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفت لویو تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درمونځ زده کوونکو په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا لینک د البرتا، یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمه ته غوځول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی، چې هلته قارو څخه اخیستل کېږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسوي. د دې ترڅنګ قدر مونږ غوړلی زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دی بهر بهرنی هیوادونو ته صادریږي، او پاتې نورز څخه د هیواد په دننه کې د نیوپت زیرمو د فشار تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي او د استفادې وړ. همچنان درنو زده کوونکو په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي، چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شارونو ته لېږدول کېږي او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیز یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي، او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لېږدولو ځواک نه لري. د دې ترڅنګ که درمونځ زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لېږدول کېږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او المان له لارې لویدیځ اروپا ته لېږدول شوی دی، چې د دې ترڅنګ له دغو هیوادونو څخه په تېرېدو سره د تېرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي، او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. نو موږ ویلی شو چې دغه په اخرنیو کلونو کې یو شمېر اسیایي او نور اړتیا شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونه ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادریږي، او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د کورونو په تدبیرولو کې، د پخلی په پخولو کې، کیمیاوي تعاملاتو په سرته رسولو کې، بلکې د دې تر څنګ ستاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل او هم چینان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په حق مو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسی اوسیږي وسندلو ساتونکي برخې تر څو چې په دې برخې ستاسو کورنۍ ده کورنۍ دنده کې درې سپارونې دي. لومړی سوال نفت څه شي دي، دویم سوال نفت د څه شي څخه منځته راځي، درېیم سوال طبیعي ګاز څه شی دی. نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیلی به احترامات میکبول کی قدر منو غلا لیسه کون کو زبرشنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واس مې مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن پر لسم لوستم. هله د تاسو ټول قدر منو غلا لیسه کون کی مرترو غو چورو صحت مند او سیری او صحت مې بم پتن می نو نو سکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن پر لسم لوستې. نو هله د تاسو ټول بده تیری ورځې لستنه په پراو د هیک ډول سره ذکر او سیری او نن ورځې لوسته پر مرګي او چمتوالی ولري. قدر منو زکون کو د تر په سیری او هم یادونه کوم مخکله دین چې زاستاس د نن ورځې لوست پیل کړم. تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلمونه ولري. تاسو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له ځانو سره نوٹ کړئ. قدر منو غوړلی چې کوون کو نن ورځ پر لسم لوست کې مراقبت تاسو باید ویل بیلو ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هله د تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو زده کوون کو د لوست په پیپر شی بو کې به لومړی مراقبت تاسو انګلیسي ژبه پیژنو او د هغه په حق له معلومات ترلاسه کړو او هم چې نن په دې بو په هیجو چې انګلیسي ژبه په کوم هیوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده. نو درنو زده کوون کو لکه څنګه چې مراقبت تاسو ټول په هیجو انګلیسي ژبه یو لنډوالو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم په انګلیش لنګویج کې مراقبت تاسو ته ورته انټرنیشنل لانګویج ورته ویلی شو چې دغه ژبه په خپله د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر پته پورې یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلیډ کې له ډیرو پخوانیو او مروجو ژبو له جملو څخه شمیرل کېدله چې دغه ژبه په خپله انګلیسي ژبه وه. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه ژبه چې د په خپله د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې له ترکیب څخه یو بل ژبه چې د هغه په خپله د سوچه انګلیسي ژبې په نوم سره مستر غل د چله همدې عمل څخه ژبه له توتایی په خوانی انګلیس یا هم لاتینی او فرانسوي ژبو څخه مرقبه یا هم جوړه شوی. یعنی موږ ویل سو چې دغه ژبه په خپل د سوچه توتایی ژبو چې ډیره مشکله او له څو لهجو څخه مرقبه ونه د نورماندی په واسطه سره د انګلند له پټن څخه ورسته فرانسوي ژبه هم مرواج سول شي. په 1215 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبو په انګلند کې خبرې کولې چې ورسره هغه څخه د دې دوه ژبو له یو ځای کېدو څخه یو بل ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادیږي منځته راغله چې د دې ژبې اصلي منشا چې وه توتایی وه چې لاتیني او فرانسوي ژبې یعنی نورماندي څخه مرقبه وه چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفا او نحو له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایی ژبې له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې مراته ستور په هیجو انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي، هم له والو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو د هغه خلک چې مورنی ژبه انګلیسي ده په نړۍ کې شمیر 310 میلیونه تن ته رسیږي چې د نړۍ یو سل او 500 میلیونه نور نفوس لپاره دویمه ارتباطي ژبې په توګه سره پیژندل شوې ده. همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخوانی نسل ویش مستعار هیوادونو کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیسته ده د هیواد اصلي ژبو یا هم ډیر انکشاف نه دی کړی، خو انګلیسي ژبه د لومړني رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینو هیوادونو کې د دویمي رسمي ژبې په توګه سره منل شوی ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربیره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبورو مخزونو په توګه سره مرسته کولی شو د دې څخه استفاده وکړو، لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل، د کتابونو او مجلو لوستنه، همدارنګه د انګلیسي ژبې په واسطه سره مرسته کولی شو د دوی ټولو په واسطه سره معلومات لاسته راوړل. د دې تر څنګ درمون او ګلاري زده کوونکو د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي چې تاسو کولی شئ په کتاب کې د یو سل او اته سلوېشتمې صفحې یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبه توګه سره ترې استفاده کوي، له انګلستانه پرته نه سلوېشت هیوادونه په کې رسمي ژبې لري چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو ځکونکو، د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هیوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هیوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هیوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هیوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هیواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې دغه جدول په شاو دقیق توګه سره له خپلو ځانونو سره مطالعه کړئ او په هکله یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو لایتني ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو، چې دغه ژبه په خپله د رومي ژبې یا هم ایټالویانو پخوانی ژبه د اندوو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخواني روم د امپراتور په ځینو سیمو او کې په دغه ژبه باندې خبرې کولای چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو قرار قرار شکر سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول، لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي، او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولای شو. چې همدارنګه د دې یو ښه مثال جمهور تاسو کولای شئ ترنو سکون کو د هغه له جملو څخه د رومانیانو په خاني اثر له میلاد څخه مخکې پشپژمې پیړۍ پورې اړه درلودل. خو د لاتین ادبیاتو دریمی پیړی په پیل کې پیل شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه یو شمېرل سپلې چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري، چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولای شي چې په امریکا، افریقا، آسیا او اوکانیسیا کې لوی وچ کې مستعمره ری لاسته راوړي او په هغه سیمو کې چې خپل کلتور دود هم مرواج کړي او د هغه باندې خپل دود او کلتور هم ومني، چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کیږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د سو پیړیو ملکو په پای کې د مسار شوو هیوادونو محلي او سیمه ایزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم لري، خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې د خپل د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د 19 هیوادونو کې، او پرتګالي ژبه چې د خپل په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوې دي. نو موږ ویلې چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کېږي. همدارنګه درنه دوسته کوونکو، د دې تر څنګ تاسو په یو سلو یو پنځه سمه سپه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپیژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو تر څنګ تاسو ته لویه وچه په نښه کړئ. یعنې پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لویو وچه کې موقعیت لري، د دې تر څنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لویو وچه کې موقعیت لري، د دې تر څنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کومو لویو وچه کې موقعیت لري. دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپلو ځانونو سره مطالعه کړئ او په هکله به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم آلماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیپیډیا له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنی کلنې په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیناوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه، چې له 2 میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده، چې د انګولو، د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي، اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبې چې د سکندیناوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثر د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دی او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنه زکونکو جرمنی ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوی دی چې لومړنۍ لهجه په خپل د لوړو سیمو جرمنی ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمنی ژبې رسمي ادبیاتو مرابط ته جوړ کړی دی. د دې ترڅنګ د هواریو سیمو جرمنی ژبه ده چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کیږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي چې الماني ژبه د المان د هیواد سربیره د اتریش لختین شتین او سویس چې الماني فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي نو په دغه ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک ورباندې خبرې کوي. چې د دې ترڅنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په الماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ مراد تاسو ویلی سو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده چې د انګولو ساکسون یعنی د قبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډ شول چې د انګلستان خلک د ایرلند د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدرمن زکون کو په کتاب کې یو سلو 55 صفحه کې مرابط ست جدول راکړ دی چې د هغه جدول د مخې څخه مرابط ست د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبي په اسانه توګه سره پیژندلای شو. نو تاسو ټول قدرمن زکون کې به د کتاب یو سلو 55 صفحه ته ولاړ شئ او دغه ژبو په حق له معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو درست رستنی برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برمانی ژبو څخه د د ژبونی د اصلاح لمخه څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډیره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده چې د کلماتو سرپې ډیر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډیره پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر این شي هم لري چې دغه پر اینو شو په واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کیدای شي. نو له همدې عمل څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسی کولای چې چینایي ژبه زده کړي او د اولس د بي سوادي سبب هم ګرځي. د دې له همدې عمل څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅه سره رسول سي ویډیو تر څو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکو په خپل منځو کې نژادي او توکمیزي اړیکې لري چې یو شمېر د دې لمخې څخه د اسیا د لوی وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی او د نفوسو هایه د اسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبي دلي چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانيان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه شیده د منځني اسیا او د ریوایتیا او هند ژبي بیلابیل ژبي پکې شامل دي چې په دې ژبني ډله کې د مختاري او رستاړي ډیر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې ترڅنګ موږ ویل سو هغه ژبي چې د نرمښت منون کې دي نو د جلا انوانونو تر سره لیک لاندې مخکې مور او تاسو ماری پکړلې او هغه په حق لمو نو درنو زده کوونکو د روس په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه مراد تاسو پیژنو چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیل شوې ده او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله او د وخت په تیرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سانسکریتي، تاملي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو شو مثال تقریبا د هایلندي ژبې چې 1000 کلمې پکې موجود دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د اسیا د لوی وچې ژبې په پیژنو او د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د نړۍ د بیل بیل ژبو په حق له معلومات لاسته راوړه هله ته چې تاسو یو معلومات ترلاسه کړی وو سی ژبو سی وو سی ژبو سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو چې تاسو د ټول کډر منو ځکون کو کورنۍ دنده درې دنې سپنن لري هر سوال ته په مطابق سبب پیدا کوي او په خپل کتابچه کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لمړنۍ سوال تاسو د خوشي ژبه کومه شبه ده؟ هغه ژبې نوم ولیکي او په حق له معلومات ولیکي چې ولې دا ژبه خوشوي. دویم سوال د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات وایس. درېم سوال انګلیسي ژبه په کومه هیوادونه کې کارول کیږي. نور نو قدر مونږ ولې ځکون کوز مونږ تاسو ته نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله من دې چې څه مزه کړی وو اوسې او پیسې کوسي وو اوسې تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې زریرم طرف امان شو وخت ولري.
دنیا کی سوکھ میں سمنا محبت نفاستا پرنا چان سو خگان اد پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑوا بل مہین چتر ہر وقت قربانی دونو شاد پیلنی تلو گیتلو لن حقب دے بریخنا پدی سلے کے او پدی ظلپ دی توفان پدی گلے کے پدی خوشو زنگلنو کے پریشانا سروہل بروہل دارواں